شي او چلور بجې شوې د ساجي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو. عبدالله عبدالله نن د منځنۍ اسیا له هیوادو وغوښتل چې له تروریزم سره په مبارزه کې افغانان یوازې پرې نشتي. د منځنۍ اسیا هیوادونه څه کولی شي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام ده خبرونو سرټکی. په اوروزګان کې زینی عام کسان ورسله هغه چې په یو پیخه کې زیان رسیدلې روختون ته په ټپي حالت کې انتقال شوې دي. د جنبش ملي ګوند ویاند وی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي او د ازبکستان چارواکو تایید کړ چې د روسیې په شمال غرب کې د پرونی اورلګیدنې او تنه قربانیان ازبکان دي. پوره خبرونه ده. اوروزګان یو روغتیایي چارواکی وایي ترینکوټ روغتون ته اته ټپیان انتقال شوي چې د دریو تنو صحي وضعیت خراب ده. د اوروزګان د مرکزي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اته دانې زخمیان تر اوسه پورې راوړي دي چې په هغه کې څلور دانې زنانه دي او درې پکې ماشومان دي او یو پکې ځوان دی. د دریو زنانو یعنی اکم روغتیایي حالت چې دغه ډېر خراب دی او نور خدي انشاءالله.
ترینکوټ دی وی اړوندې سیمې سجاول اوسیدونکو دا کړی چې بهرنیو پوځیانو تیر شپه عملیات وکړل چې څو تنه مړه او ټپیان کړل. سیمې زو چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې مخکې افغان پوځیانو تیر ونې لسو میاشتو وروسته وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمې لری کړل. د جنبش ملي ګوند ویاند وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي. بشیر احمد تیانج نن د دې مطلب څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل که څه هم قضایي ارګانونو ته درناوی لري خو لویه څارنوالي او محکمه د ده په خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال د دوسیې څېړلو واک نه لري. لویه څارنوالۍ د احمد اشچی د ادعا په اساس جوړه شوې دوسیه محکمې ته واستوله. احمد اشچی مدعی شوی چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو ایجنسی ځورونه ورسره کړې او وهلې ټکولی دی. ولای کی یوی سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د احمد اشچی دوسیه محکمې ته استول شوی او ټول مسؤلیت په محکمې پورې تړلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله دا خبرې نن په بامیان ولایت کې وکړې.
در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که یک قسمت بیشتره
دیوی په تروریستی او تروریسم تروریستی شبکه او تروریسم سره د مبارزې په برخه کې زیات بار په افغانانو اچول شوی دی. خغلی عبدالله هلو خود چې دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی وبولي څو له تروریسم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي. ورزو د سیمې نړۍ خبرونه ته د ازبکستان چارواکو تایید کړ چې د روسیې په شمال غرب کې د پرونی اورلګیدنې او تنه قربانیان د ازبکستان اتباع دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د پیښې دا وژل شوي ازبکستانیان د 19-15 کلونو پورې عمر درلود او د خوارزم سیمې اوسیدونکي وو. د روسیې د لنینګراد په صنعتي مرکز کې پرون سهار اورلګیدلی و. د دې اورلګیدنې د علت په اړه تحقیقات روان دي. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې واړه حمله کوونکي ووژل. د دریو ټپي شویو یهودانو له ډلې دوه تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه ورته وایي نږدې ترسره شوې ده. تر حملې وروسته د زاړه ښار ټولې دروازې تړل شوې او په اقصی جومات کې د جمعې ورځ لمونځ هم لغوه اعلان شوی دی. له 2015 کال راوروسته فلسطینیانو په ورته حملو سره دریت څلوختنه اسرائیلیان او درې بهرنیان وژل دي. په همدې وخت کې اسرائیلی پوځانو هم په فلسطینیانو وار وار حمله کړي چې لډلې 250 تنه وژل دي چې ویل کیږي ډیری یې حمله کوونکي وو یا د حملو په تور وژل شوی دي. ورسته خبردار چې په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ډونالد ترامپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي ډریک واټسن وویل نیکونه او نیاګانې ترونه او ترورګانې هغه کسان چې امریکا کې خپلوان دي امریکا ته راتګ منه شوی چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لري کړی شي. د هونولولو محکمې د هوایی ایالت دی غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي چې امریکا ته د پاسنۍ طبقې د خلکو د راتګ په اړه کړنلاره صادره کړي. د هونولولو د محکمې قاضي ډیریک فاتسن وویل د ډونالډ ټرمپ ادارې د نږدې خپلوانو په اړه ناسم تعبیر کړی دی. د ده په خبره نیکونه او نیاګانې د یوې کورنۍ په راس کې قرار لري. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ آسیا پر هیوادو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد جګړه افغانانو ته پرینشتي.
در مبارزه با تروریسم یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د منځنۍ آسیا هیوادونه څه کولای شي په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتون کې نظر اخیسته.
هغه هیوادونه شانګهای سازمان غړیتوب لري په روسیې کې. پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان لارې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
د جرمنی ولسمشر د افغانستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې یو لړژمنې وکړې.
د دې دولت په اړه افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنې او مشورې په برخه کې.
په هلمند کې بزګران له بازار شکایت لري.
دوی په پاره کې پرتی مارکیټ شې نه ست خرڅې نه دا ټول ولا یغان سره نشته وایي په یوه خرڅې لپاره.
دا ساده یو اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان اجرائیه رئیس وی له تروریزم سره د مبارزه په برخه کې یو درون پیټی په افغانانو اچول شوی دی. عبدالله عبدالله وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو چې ځینې اتباعیې په افغانستان کې د فعالو تروریستي شبکو غړي دي، له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغانستان تر ډیره یوازې پریشي. د افغانستان اجرائیه رئیس دا خبرې نن په بامیان کې د افغانستان منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړې. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ آسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې د جمعې پورس په بامیان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د ګډو خبرو څلورم دور کانفرنس په پیل کې وکړي.
البته د دې گروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است.
په دې تروریستي شبکو کې له ټولې سیمې خلک شامل دي. په اقتصادي او فرهنګي چارو کې همکاري ښی دي. له تروریزم او تروریستي شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسؤلیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی دی.
گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل له تروریزم سره په جګړو کې افغانانو ډیره قرباني ورکړې او د په خبره کې یوازې د ورستیو څو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي، دا په ډاګه کوي چې افغانان څومره له دې پدیدې ځورېږي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې د عبدالله عبدالله په خبره زیات مسؤلیت په افغانانو راوړل شوی چې د رپورټونو له مخې امریکایي مقامات ویلي روسیې له افغان وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې او هغوی ته تجهیزات ورکړي دي. روسیې دا خبره رد کړې ده. د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر اشرف غنی هم د شانګهای سازمان په وروستۍ سرمشریزه کې چې په استانه کې وشوه له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبرې وکړې. اوس دلته په افغانستان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس په بامیان کې جوړ شوی دی او دوی ورځې دوام کوي. دغه کانفرنس لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو استازي شنونکي او پوهان ټول شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هیله وښوده دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی راوبولي څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي.
اگر کسی از قفقاز در افغانستان در جنگ با ماست، او چه دعوای با ما داره؟
که څوک له قفقاز دلته له موږ سره په افغانستان کې جنگ کوي، هغه دلته په افغانستان کې څه دعوا لري؟ د هغه دعوا بل ځای ده، همداسې له ټولې سیمې. نو زموږ هیله ده کوم پوهان چې له سیمې راغلي په خپلو ټولنو کې د چارواکو په منځ کې په روښانه توګه د دې ټولې سیمې په استازیتوب دا بحث مطرح کړي،
همه مردم این منطقه مطرح کنند.
د رپورټونو په اساس د ازبکستان ځینې اتباع چې د تحریک اسلامي غړي دي، ځینې چچنیان او د قفقاز حوزې خلک، په احتمال سره تاجکان او ایغوریان له افغان پوځیانو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ملاتړلی ده. د ازبکستان اسلامي تحریک د ګوند اکثر غړي د داعش اسلامي دولت ډلې له فعالو کسانو څخه دي او د سیمه ییزو چارواکو په حواله له خپلو کورنیو سره په زابل او نورو سیمو کې میشت شوي دي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن په بامیان کې د خپلې وینا پر مهال په سیمه کې امنیتي ستونزو ته په اشاره وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لخوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تر ټولو لوی بار د افغانستان پروژو دی. د افغانستان اجرائی رئیس د سیمې هیوادونو ته څه پیغام ورکول غواړي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له دغو هیوادونو د افغانستان څه هیلې دي؟ دا موضوع ملالی بشیر د سیاسي چارو له کارپوه غفور احمد جاوید سره په مرکه کې یاده کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې ده چې له دې خبرو د ښاغلي عبدالله پیغام څه دی.
د دې نه مخکې افغان ولسمشر هم ویلي چې په افغانستان کې شل تروریستي ګروپونه جګړه کوي، یعنی دغه ټول تروریستي ګروپونه د افغانانو نه دي یا د افغانستان نه دي بلکې د سیمې او نړۍ دي. تاسو وګورئ د طاهر یلداش ګروپ مثلا د ازبک جنګیالي، د چچین جنګیالي، په روسیه کې د تاجک جنګیالي، دا ټول هغه ګروپونه دي چې افغانستان ته راځي او په روسیه کې چې د داعش په لیکو کې کوم جنګیالي نیول شوي دي هغه مستقیما د ازبکستان هیواد پورې اړه لرل او هغه تروریستي ګروپونو پورې اړه لرله کوم چې دا هغه سیمې تابعیت لري. بل مهمه مسله دا ده چې تروریزم تر څنګ نشئ توکي کوشش کوي چې دغه سیمه ناامنه کړي او د منځنۍ اسیا له لارې خپل کاروبار مخته یوسي. خو وايي افغانانو دلته ورته سینه سپر کړې ده، دلته جګړه کوي او هر ورځ افغانان چې دي لسګونه کسان په ملي اردو ملي امنیت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي تر څو د دوی پولې امن نه شي. که چېرته د مثلا د منځنۍ اسیا لپاره په شمال کې مونږ په بدخشان او دلته زموږ قوتونه جګړه ونه کړي، قرباني ورنه کړي، طبیعي خبره ده چې دغه کانال خلاصېږي او د دوی هیوادونه هم ناامنه کېږي. نو د دغې موضوع نه چې اجرائی رئیس ویلي چې دغه جګړه چې دا د سیمې جګړه ده، دغه تروریزم د سیمې او نړۍ جګړه ده، ولې بدبختانه بار یوازې د افغانستان په اوږو ده، یو هدف دا دی. دوهمه مهمه مسله چې هغه دا ده چې په دغه جګړه کې د نشه یي توکو رول ډېر زیات مهم دی او د افغانستان د نشه یي توکو تولید 40% چې دی خصوصا د پورډرو هغه له دغه سیمې څخه تیریږي، یعنی د دې د قاچاق د مخنیوي چې بیرته تروریزم حمایه کوي، مثلا دلته د پروسس مسله، دغه ټول باید په ګډه سره دلته کار وکړي. بله مهمه مسله هغه د اقتصادي ټکاو او د اقتصادي همکاري ده. په چیرې دغه سیمه د جنوبي اسیا خصوصا په پاکستان لپاره د برېښنا او همدارنګه د ترانزیت په مسله کې هغه شکایت وړاندې کې کوم چې مهم دي چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. زه فکر کوم چې دا به یو بل مثبت اقدام چې وکولی شي په دې سیمه کې تروریزم ماهو او له منځه یوسي.
دغه هیوادونه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې څه کولای سي او له دغو هیوادونو څخه د افغانستان توقعات څه دي؟
په دوه برخو کې دوی کار کولای شي. یو دا چې په سیاسي برخه کې ډېر زیات کار کولای شي. دغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب هم لري، په روسیه کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان له لارې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او دغه سي پیغام د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته ورسي چې افغانستان تروریزم کې دا هم نور زمونږ ملي امنیت هم راګواخي، په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او کاروبار زمونږ ملي امنیت هم راګواخي. بل مهمه مسله دا ده چې په روسیه کې په جنوبي اسیا کې لیوالتیا ډېره زیاته شوې ده چې منځنۍ اسیا انرژي ته یو سیاو تر څنګ د پاکستان د دالې والته ډیره ده چې د منځنۍ اسیا مارکیټ ته لاره پیدا کړي. نو په دغه دواړو ګډو مشترکو همکارۍ کې دوی کولای شي چې فشار وارد کړي چې دا همکاري به هغه وخت رامنځته کړي کله چې دغه مشترک تهدید پر ضد ګډه مبارزه وکړو. نو دغه څو مسایل کولای شي چې د افغانستان په ثبات او همدارنګه د افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې مرسته وکړي او په سیمه کې د تروریزم په مبارزه کې خپله برخه ادا کړي.
د سیاسي چارو کتونکو غفور احمد جاوید لوی خبرتیا ورسته. د افغانستان د جمهور رئیس او د جرمني د جمهور رئیس د لیدنې کتنې جزئیات در سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
جرمنی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان حکومت ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنځشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکاري ژمنه وکړه. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ډاډ ورکړی. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنځشنبه په ورځ ناوخته پارک ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر روان وضعیت د افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. ښاغلی آزاد وویل چې د جرمني ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه.
د دې دولت په د افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنې او مشورې په برخه کې. دوی همداراز د افغانستان د څلور کلن دفاعي پلان ترڅنګ وکړه، او په دې برخه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ خپل هیواد د حمایت ډاډ هم ورکړل چې د ترهګر په وړاندې به په مبارزه کې دوی د افغانستان سره ولاړ وي.
ښاغلی سټاین مایر په قزاقستان کې لیوې غونډې وروسته افغانستان ته راغی او له ولسمشر غنی مخکې په مزار شریف کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل. جرمني اوسمهال په افغانستان کې نږدې زر تنه سرتیري لري چې په خواهش شمیر 5000 ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل سمود وړاندې افغانستان ته د نورو سرتیرو په لیږلو مخالفت ښودلی و. ښاغلی مایر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه له پخوا څخه غښتلي او منظم شوي، خو په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل یوه جدي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مڼۍ په دفاع وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره کوي او وایي چې اوس یې ډېر تمرکز په کورنیو چارو وزارت ده چې دغه وزارت غیر سیاسي او مسلکي شي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو سربیره پر پارلماني ټاکنو او یو شمېر اقتصادي مسایلو په ځانګړي توګه د هلمند د لیتیمو د قانونو د سړلو په اړه هم خبرې کړې. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي او پوځي برخه کې د جرمني مرستې هغه وخت ګټورې تمامېدې شي چې په امنیتي ارګانونو کې اصلاحات او لازمه همغږي رامنځته شي. لاډلې زلمی وردګ وایي
افغانستان لپاره دوستي هم ګټوره ده، ځکه چې ډېر امریکانه اړیکې د افغانستان او جرمني ترمنځ لومړی اساس باندې دا خو یو اړینه ده په افغانستان کې تر څو چې موږ امنیتي اصلاحات منځ ته رانه وړو نشو کولی چې که کومه مسؤلیت چې هم جهان غاړي هم افغانستان خلک غاړي هغه په لاسته راشي.
ښاغلی وردګ وایي په امنیتي او پوځي برخه کې د بهرنیو هیوادونو مرستې هغه وخت لا ګټور او ختم امیدې شي چې له امنیتي ارګانونو فساد ختم او کار اهلي کار ته وسپارل شي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې ملکیانو افغان پوځیان وستایل او د هغوی په غاړو کې د ګلونو هارونه واچول. د هغه پوځیان دي چې درې ورځې مخکې د ترین کوټ ښار ته څیرمه هغه سیمې چې لس میاشتې مخکې طالبانو نیولې وې تصفیه کړي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ د یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو سیمو په ساتلو کې هغه وخت ملا وتړل او ورڅخه یې په کلکه خپل ملاتړ اعلان کړي کله چې افغان امنیتي ځواکونو دوی ورځې وړاندې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه ورپاکې کړي. دغه خلک چې تیره ورځ پنځشنبه ناوخته د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شاه منصور سیمو کې راغونډ شوي وو، افغان امنیتي ځواکونو ته ژمنې ورکړې چې تل به تر شا ودرېږي او په خپل سیمو کې به هیڅکله د هیواد دشمنانو ته اجازه ورنه کړي.
بس یولس میاشتو چې داسې د بربریت سره چې پردي علاقو باندې تیر رسول تاسو ولیدل نن چې دا د نه زغملو وړ ده. زه په وکالت د ټول قوم د شاه منصور د وانو د کونکلا او د سپینې خاورې د چینو چې دا اوس زایرم په دې محفل کې ولاړ دي د دې ټولو په نمایندګي زه د دې ټولو قمندانانو سره او د دوی د عسکرو سره یو علم تشکرې وایم. دا د بربریت د نسبت سره د زما ټول اولس د دې دولت تر شا ولاړ دي او د دې بعد به درته وایم چې دا په خپل کور کې ټول مړه نه شي، بیا د خپل کور سره وزیم نه
دوني تکلیفونه چې موږ لیدلي دي په خپل ژوند موږ نه ولیدلي. په ولا چې د خپل کشر د خپل شزي او د خپل ناموس د غو په بیزدتی او په دغه کې ډیر تکلیفونه باندې راغلي د خپل ځایو ستلی سرپنامونه د پیدا کړي بسترمونه د پیدا کړي خوراکمونه د پیدا کړي نور در آباده په ډیر تکلیفونه ځان په خپل نه ویل کېږي چې سړی څه وایي. مګر اوس ډیر خوش یو هغه څه چې د دې وروسته به ژوند لاس مرزه کز ما په زړه کې مصیلي زه به د دولت همکاري پرې نه ځم په څنګه وکړم.
دغه سیمې چې له ترینکوټ ښار څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې دي، له تیرو لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنترول لاندې وې، چې دوې ورځې وړاندې د خنجر و په نوم عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې له وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسؤلین د خلکو د دغه ډول ملاتړ څخه هرکلی کوي او وایي که چیرې د خلکو دغه ډول ملاتړ ورسره وي، نو زیات شمیر سیمې به تر خپل کنترول لاندې راولي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي چې د ملاتړ په دغه غونډه کې ګډون کړی و، له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې له خپل افغان امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندوی یو، موږ د دې ډېر سپاس ګزار یو، موږ د دې خدمتګاران یو، موږ همیشه باید د دې په خدمت کې واوسو او د دې دغه راتګ، د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسلح قواوو څخه، زموږ د اردو ملي څخه، د پولیسي ملي څخه، امنیتي ملي څخه، بیا موږ ته پخپله یو روحي او د زړه یو غټ قوت رابخشي. بیا موږ د دې خلکو سره دا خبره هم کوو چې ورور راسي دغه منطقه مو وساتي، موږ به نورې پیشروې وکړو، دغه نورې بنتکې به هم دغسې د دښمن د تسلط څخه آزاد.
ښاغلی صدیقي همدارنګه وویل چې د خنجر و په نوم په دغه عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو نیولی شئ. د کندوز ولایت ځینې مدني فعالان خبرداری ورکوي که د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، کندوزیان به له مرکزي حکومت سره اړیکې وشلوي. خو د کندوز د ولایتي شورا رئیس وایي دغه تصمیم د ټولو کندوزیانو نه دی او یوازې څو تنه د ټول کندوز د خلکو استازیتوب نشي کولی. په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي امنیتي مسؤولانو سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیت لپاره تدابیر جدي شي. خان محمد سین د کابل راپور لري.
د کندوز ولایت یو شمیر مدني فعالان له حکومت غواړي چې د یاد ولایت نامنیو ته جدي پام واړوي. د یادو مدني فعالانو له ډلې محمد رفیق کاکړ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د کندوز د امنیتي وضعیت پر وړاندې د دولت بې پروایي نوره د زغملو نه ده. د ده په خبره د کندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ده او که پام ورته ونه شي دوی به له مرکزي حکومت سره اړیکې پرې کړي.
اگر با توی سمت شمال نم از طرف حکومت مرکزی توجه خاص صورت نگیره
که د شمال او پتیره د کندوز ولایت ته رسیدنه ونه شي، مونږ له دې وړاندې چوپ پاتې کېدلی نه شو. مونږ له مشرانو او مخورو سره تصمیم نیولی چې له مرکزی حکومت سره اړیکې وشلو.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي سره له دې چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي چې له مرکزی حکومت سره د اړیکو پریکون نه غواړي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال توریالی کاکړ وایي د مدني ټولنو څو کسه فعالان نشي کولی چې د کندوز د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
دا دوی شخصي نظر ده، موږ دا د هر شهروند حق ده چې خپل د حق دفاع وکړي، ولی موږ سره هېڅ هماهنګي او تماس نه لري. بله ورځ وزیر صاحب دفاع، معین امنیتي او معین د ریاستي امنیت دا ټول راغلي او موږ سره تماس کې دي. موږ اصلاحات غواړو، نه قطع روابط.
کندوز ولایت له درې کلونو راهیسې ناامنه ده. د دغه ولایت ځینې برخې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. که څه هم حکومت څو ځلې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات کړي، خو راپورونه وایي چې مخالفین اوس هم د کندوز ښار په شاوخوا کې فعال دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي کندوز ولایت ته نوي ځواکونه استول شوي، عملیات پکې پیل او ښې نتیجې ورکړي دي.
د دفاع وزیر سپارښتنه کړې چې کندوز ته جدي تدابیر ونیول شي او د دښمن ته له منځه وړلو پورې د عملیات ترسره شي. موږ ښه عملیات لرل، دښمن ته تلفات رسیدلي او دغه عملیات اوس هم روان دي.
د پوځي چارو پوهان د کندوز د ناامنۍ وجه بېلابېل لاملونه ګڼي. د چارو پوه صدیق ساحل وایي د مخدرو موادو قاچاق کوونکي، ناپیژاند وسلوال او د قانونو مافیا د دغه ښار په ناامنۍ کې لویه برخه لري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د کونړ سیند د سپاند کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو کلي شاوخوا 200 کورونه د سیلاب له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سیمې خلک له کورونو وتلي دي او له ولایتي ادارې غواړي چې د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه جوړ کړي. له سیمې شمع مچینواری راپور لري.
د کامې ولسوالۍ د ذخیرو کلي اوسیدونکي وایي د وروستیو ورښتونو له امله د کونړ په سیند کې اوبه ډېرې شوي او د سیند یوه څنډه د ذخیرو په کلي ماته شوې چې شاوخوا 200 کورنۍ د ګواښ سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکي ننګرهار وایي هر کال چې سیند څپانده شوی دغه کورنۍ له ګواښ سره مخ کړي. دی وایي اوس تر 200 پورې کورنۍ بې ځای شوي او له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو د مرستو پر ځای دې د دوی کلي لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دلته یو چرای به تهویلې وړه غوندې چره به ویانه به هغه ویانه اوبه راوړله. د کونړ سیند دی او ډېرې کورنۍ دلته زندګي کوي، ډېر خلک پراته دي او د هغوی ډېر مشکل دی. بس د اوبو مخه ونیول شي همدغه مشکل د خلکو ویل چې غوړي او وری زندي دي او دا شوي نور نه الو ځکه دا 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 دولتي چارواکي وایي موږ غولۍ او نور به انشاءالله په دې خبرو ونه غوړي.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره وایي دا ستونزه یوازې په کامې ولسوالۍ کې نه ده، بلکې په نورو سیمو کې هم ځینې کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ شوي دي. د ولایت وینا تولا خوګیاڼۍ وایي د ځینو سیمو سروې شوي او په پام کې دا چې د داخلو کلي لپاره هم استنادي دیوالونه منظور کړي.
د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کې هغې لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې هلته به استنادي دیوالونه جوړېږي او ځینې نور چارې به ترسره کېږي. موږ به هڅه وکړو چې د ذخیرو سیمه هم په دغه پروژو کې شامل کړو. اول خو به شامل شوي وي، ډېر کروالومات لا تر اوسه ما سره نشته دي. که شامل شوي نه وي موږ به له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو تر څو دوی هم دغه سیمه په پروژه کې شامله کړي.
درې کاله وړاندې په همدې موسم کې د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې سیلابونو په لسګونه کورونه تخریب کړي وو چې د سیمې د خلکو په وینا د دوی غږ چا وانه اورېده او دا ستونزه د بیا ځل لپاره تکرار شوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساینس پوهانو د جمعې په ورځ وویل که هیوادونه د پاریس موافقې ژمنې په بشپړه توګه پوره نه کړي، په آسیا پاسفیک سیمه کې به یو شمېر شدید اقلیمي بدلونونه رامنځته شي. په 2015 میلادي کال کې د پاریس تړون په نوم د نړۍ هیوادونو موافقه کړې وه چې د زهرجنو ګازونو د اخراج کچه به راټیټوي. ساینس پوهانو ویلي دا ستونزې بې ساري دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس سره راپور مهم ټکي اوروي.
ساینس پوهان وایي که هیوادونه د پاریس تړون له مخې خپلې ژمنې عملي نه کړي، د آسیا پاسیفیک په سیمه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د هوا تودوخه زیاته سي، سیلابونه او طوفانونه به زیات سي او په نتیجه کې به د فصلونو حاصلات کم سي. ساینس پوهان ویلي دا ستونزې بې ساري دي. د آسیا پرمختیایي بانک او د اقلیمي بدلون د اغیز انسټیټیوټ پوتسدام د نوي راپور له مخې د سیمې راتلونکې پرمختیا او امنیت او همداراز د میلیونونو خلکو ښېګړه له تهدید سره مخامخ ده. په آسیایي پرمختیایي بانک کې د اوږدمهالې پرمختیا څانګې مرستیال رئیس بامبانګ سوسانتونو وایي د آسیایي او پاسیفیک هیوادونو اوسیدونکي په هغه صورت کې د بېوزله کېدو او بحران له خطر سره مخامخ دي که ژر تر ژره د اقلیمي بدلون په اړه هڅې په چټکۍ سره عملي نه سي. په 2015 کال کې د پاریس تړون په نوم د اقلیمي بدلون موافقه لاسلیک سوه او تیر کال په نومبر میاشت کې پلی سوه. د دې تړون هدف د نړۍ د تودوخې درجه له 1.5 څخه تر 2 سلسیس پورې راکمول دی. راپور وایي دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکو اقداماتو ته اړتیا ده. که نړۍ د زهرجنو ګازونو اخراج ته دوام ورکړي، د روانې پیړۍ تر پایه به د نړۍ د تودوخې درجه 4 سلسیس لوړه سي او په آسیا پاسیفیک سیمو کې دا درجه تر 6 سلسیس پورې لوړېدای سي. راپور وایي تاجکستان، افغانستان، پاکستان او د چین په شمال لویدیځ کې د تودوخې درجه تر 8 سلسیس پورې لوړېدای سي او موسمونه به ډېر رمسی. لدی سره به د سیمې په اقلیم، زراعت او کب نیونې په برخه کې لوی تغیرات راسي او خلک به اړسي خپل کورونه پرېږدي ځکه د ګرمۍ له کبله به ورته گزاره ګرانه سي. په آسیا پاسیفیک کې د نړۍ 3/2 کې نفوس اوسي او د نړۍ له 15 هیوادونو څخه 9 یې ثبت سوي چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي. په جنوبی آسیا کې میلیونونه کسان اوس هم په ښه اقتصادي وده سربیره د تودوخې له لوړې درجې اغیزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په لسو آسیایي وګړو کې یو اوس هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واورېدل که چېرته د زهرجنو ګازونو مخه ونینیول شي، کېدای شي چې زراعتي حاصلات په نړۍ کې کم شي. وړاندې به په خپرونه کې واورې چې په هلمند کې د هندوانو حاصلات سږ کال زیات شوي دي، خو یو شمېر ستونزې هم شته. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو. اوس به راشو دې ته چې کسبور په بټوې پسې ګرځي او اوس داسې بټوه جوړه شوې چې په کسبور پسې ګرځي. په دې اړه له عصمت ساروان اور.
داسې بټوه جوړه شوه چې نه یوازې موبایل چارجوي او له وای فای سره وصلېږي، بلکې که یې څوک غلا کړي د غله عکس هم اخلي. له دې جی بی بټوي څخه چې والټر من نومیږي، د پاور بانک او د وای فای د هارټ سپاټ په توګه هم کار اخیستل کېدی شي. له دې بټوي سره جی پی ایس یا لارښود هم یو ځای کولای شو. البته دا بیا په تاسو پورې اړه لري چې په بټوه کې نور څه زیاتوي. که د موبایل خاوند خپل ټلیفون هیر کړي دا بټوه یې ور په یادوي. د دې بټوې تر ټولو په زړه پورې برخه یوه کوچنۍ ځیرکه یا سمارټ کمره ده چې که بټوه ورکه شي یا یې څوک غلا کړي د غلا عکس په پټه اخلي. دا عکس له بټوې سره د وصل شوي ټلیفون خاوند یا په حقیقت کې د بټوې اصلي خاوند ته لیږل کیږي. په بټوه کې یو سیم کارت شته چې موبایل ټلیفون یې د والټرمن وی پانی له لارې غل موندلی شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماسپښین پولیسو د دوو ځانمرګي بریدګار مخکې له دې چې هغوی په ځان پورې تړلي موادو ته چاودنه ورکړي یا خپل هدف ته ورسیږي ووژل. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویان سردار محمد تبسم ازادي راډیو ته وویل ځانمرګو هڅه وکړه د پولیسو د تلاشۍ له پوستې وتښتي خو پولیسو پرې ډزې وکړې. د اورزګان یو روغتیایي چارواکی وایي ترینکوټ روغتون ته اته ټپیان انتقال شوي چې د دریو تنو صحي وضعیت خراب دی. دغه کسان وروسته له هغه روغتون ته انتقال شوي دي چې د ترینکوټ د یوې اړوندې سیمې سجاول اوسیدونکو ادعا وکړه. بهرنیو پوځیانو تیره شپه عملیات وکړل چې څو تنه مړه او ټپیان کړل. د جنبش ملي ګوند ویاند وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي. بشیر احمد تیانج نن دغه خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل قضایي ارګانونو ته درناوی لري خو لویه څارنوالي او محکمه د په خبره د ولسمشر د لومړی مرستیال د دوسیې څېړلو واک نه لري. د افغانستان اجرایی رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. د ازبکستان چارواکو تایید کړ چې د روسیې په شمال غرب کې د پرونی اور لګیدنې او تنه قربانیان د ازبکستان اتبادي. د روسیې د لنینګراد په صنعتي مرکز کې پرون سهار اور لګیدلی و. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې واړه حمله کوونکي هم ووژل. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې مو هلمند ته ورولو. هغه ځای ته چې سږ کال په کې هندواڼې زیاتې کرل شوې دي او حاصلات هم زیات شوي دي خو د بازار ستونزه شته. په دې اړه تفصیلي راپور له هلمند الیاس دی راکوي.
په څه کم لاس جریبه هوارم ځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پاڼو نیمې لاندې هر سپینه اندوانه ځانته د سړی توجه اړوي. زه د لشکرګا ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یو داسې سیمه کې ولاړې بچه نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو اندوانو ډکې دي. د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوې یخه او پاشي سوې خرګه کې د زوزانو بوی شخوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکی کوي او سره خاندي. دوی ډیر پیرودونکي نه لري وایي څوک غم نه خوري او په سلګونو زرې اندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي.
اندوانې په پالیزه کې پرتې دي او مارکیټ شي نه څه خرڅې نه دا تړ ولا یغان سره نشته وایي په یو یو خرڅې پاره
دا واجان نو د مارکیټ ځای لرو. مارکیټ دغه دلالانه غدلالانه چې زو زر پکې میشن دی غواړي نو موږ مارکیټ خراب دین ونه په پروش نه رسیږي. یا ته پرچی والا دې چې یو 500 افغاني یو غواړي 200 افغاني بل غواړي پر دې کوه ته زړه ترافیک کوي 200 ما سره که دا موږ د کمه ودو دغه کو
پلس کرګه کې دینوانو د مارکیټ مسؤل وای ساج کال دومره پلیزونه کرل سوي دي چې په تیر شلو کلونو کې ساري نه لري. محمود چې د ډول ډول دینوانو په منځ کې ناشته پر جنو لوخي او واشا چوي چې تازه پاتې سی او جن نور اندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوشی سي او رانی سي. محمود بیا د اندوانو لپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي.
د اندوانې خو موږ نه سوره نه خرڅېږي پر هر چوک باندې ټیلی او مټران ولاړ دي. موږ شراب او موږ پر دې ځای اړو موږ شل درغونی کړو
که شروال صاحب دی که بل اسکر دی که بل اسکر باید چې د چوکوله پر موږ باندې منی کې نو موږ به خپل د دکانو پر ځای باندې کښېنو باره به دکانداري وکړو هندوانې به خرڅ کړو خټکې به خرڅ کړو د خلکو سره به موږ خرید وکړو. موږ دا مشکل دی چې موږ دا خلک د دې وطن دپاره خدمت وکړي مارکیټ جوړ کړي د ښار دپاره مارکیټ موږ غواړو چې زموږ شی په فروش ورسېږي. موږ دا غواړو
د هندوانو د یو شمیر مارکیټونو مشران د ښاروالۍ د ځینو مسؤلینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي. د لشکرګاه ښاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني. متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي، مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري.
د لشکرګاه ښاروالي په دې هڅه او تلاش کې ده چې د زموږ د هلمند هندوانو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کې هلته مارکیټونه ورته پیدا کړو. ول یو شی چې دی د لشکرګاه ښاروالي دوی لپاره د رود د پله اخوا ته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلی دی. یو شی دی چې ډېر امنیتي مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی.
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخ اړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشې توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري. کروندګر وایي که سړی خونې بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وسي کوکنار د دوی انتخاب لري. اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ سوي هوایي دهلې څخه په استفادې هغه هیواد ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده، آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دهلیز له لارې د انتقال امکان لري؟ د والي ویاند عمر ځواک وایي په هلمند کې د کمباز شن په نوم د نظامي اډې بدلون په اقتصادي زون به د هغه کروندګرو ارمانونه پوره کړي چې کوکنار او نور مضر بوټو ته د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي، د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې سوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول سي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي، هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا راوخیستلې چې له چارواکو سره یې شریکه کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې ایښي وه چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وه افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بېلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤول سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د فندریال احمدی اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او د هر مهاجر $200 شوي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 بیرته ورته وټاکل شي د هغې د 2 نفر سره او یو ګاډي کرایه $1,000,000 روپۍ ده د سرپنا جان خلک نه لري. بعد د $300 ورته وټاکل شي مهاجر ډېر ژوبل دي، افغانان ډېر ژوبل دي. ازادي راډیو ته ډېره مننه چې د ما پیغام یې خپور کړو. سلام احترام.
ازادي راډیو زه د پښتنو څخه نیکه جدار باسي سپاس کړي بارا وروره دلته په دروازه پر بولدک باندې موږ ته دا چین نه کړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې سات څنګه زمانو بارا ته څه کې نه دا وڅنګه لار ده مجبور نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسته ده. ازادي کارکونکو او تاسو سلامونه.
نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نه شته کلینیک شته یو کور کښې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخکې مذهبي ارادو سره هغه کړی و خو مونږ ته هغه ونه کړو یتان راغله وی کتل خو هغه ونه کړو سپین ږیرې راغونډ کړه سپین ږیرو سره یې خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاون هغه یې پیدا ونه کړه مونږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ مشکل حل کوي ډېره مننه ازادي راډیو نه خوشاله وم
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت
عبدالخالق د کجکي د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی
بله دلیل څه و چې تاسې د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کښې ارغنده ولسوالۍ کښې اوسېږو د ناګان کښې کلی ناګان دی او موږ د جنګړو د لاس ته د کجکي سره فرار سوي نو دلته ډېر کډې زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلې ته راغلي دي ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کښې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کښې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه ریدلی نه مونږ راغلي به یې زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو ګرسرې پرېښول نه راته یو بد لبز یې لکوه
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکي د خامخا درې سوه څلور سوه کوره دلې ته مختلفو ځایو کښې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي نو منګرخاز د کجکي ده دا درې څلور سوه کوره دلې ته شاوخوا په دا مربوطه سیمو کښې شته ښار کښې و دغه شاوخوا ولسوالیانو کښې
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کښې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نه شته بس داسې یو باوړۍ ماوړۍ کښې یو سرای پیدا کړی یا بزګري نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کښې پیدا کړه که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کره دي به داسې مې یو ځای ځای بس په سرایو کښې دي چې یو دوې خونې پیدا کړې چا نه یې پیدا کړې او کمپ نه دی ورته منظور سوی نه م چا ورته کړی دي دغسې مې بس په دغه وطنو کښې سره تېر دي
بله که تاسې خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسې څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کښې تاسو پخپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپله زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس داسې مې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلوم نور مزدوري خواري مې نه ده کړې نه م چا مرسته را سره کړې بس دغه مزدوري خواري مې بس دغه ده چې د کندهار و د دغه هلمنده پورې سپاریان لېږدوم سره
ښه نو بیا دا ستاسې د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب ده ته که زموږ رفت احمد زر افغانۍ بچت وځي چې مصرف کښې نه وباسي نو هلته موږ ته په میاشت کښې څلور پیرې را رسېږي څلور زره افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه یلداري ماش خالي وچه غله نه کېږي بیا مریض و بیا دوا و بیا نور معنا غوړي و هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه وه هغه نه کېږي بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسې مخکې چې په خپل کور کښې وایي په خپله سیمه کښې وایي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو ښه و
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څه لږ مځکه مو درلوده بس نو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه مځکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کښې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کښې مهاجر پراته وي او بس خپه شپې ورځې تېروو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نې پرون یوه راته وویل ول ولګر سری په ولا که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولا که یا پر دنیا یې شی نه لرم نو داسې مې حالات ډېر دی ما ته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست
موږ تقریبا درې کاله کېږي
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت ته دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکي کجکۍ سیف الله چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کښې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کښې او سربېره پر دې سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکان دي سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دغه چې هر ولسواله څه پښتنه کوي د والی څه پښتنه کوي د هرې هرې وي د شي چې وو څلور زره پنځه زره کور ټول د درې څلور کال کې چې پیرار دي چا دروس پرې پښتنه لام نه د کړ سراینو مونږ نړۍ دي دی پاک صاحب یا مینو نړول دي یا یا بمان او مرمۍ خراب کړی دي اسرائیل هم ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې هغه بيخي دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر دي څه نه دي چې وزا څوک نه دي په خبر هر یو په خبر دي دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول اسرائیل نه نړیدلې ټول ځکه خراب شوی دي نو څلور زره کور تقریبا ګرد پیراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپله
زه خپل واره لم د ماجرینو ریاست ته اپلای یو نسیار دفتر براغ ورته ولادت تنه کیږي ته شو لاسې د ماجرینو ریاست ولته چې واره یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د شپه کوځت یې ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل موږ د ماجرینو رئیس سره خبرې کو بارول نسته نسته باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېر بد دغه کې بارم نو جنرال بیا نو ورغلې هم نو چې کوزي کتلې نو بس هم دا عزت مو بس ک څه پم بي عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد دغونه د تقسیم مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو خو به شي ډیر دي هغه خو د ایلمند ماجرین وسم هغه دی دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روزه کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګوله ډوډۍ ولا بلا په دغه روزه کې درلودلې د روزګان د روزګان د مشتره نږدې دي د لته شاخو هم ساتوب کې پراته دي یو خو د وی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګار نن په دغه شی بعد حالات کې هیڅ څه پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شهر پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلی موږ دې لوم ما څه درته په دغه کار په درې کال مولا کې دی لای چې و څه څه نشي ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه امارو ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو سل زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته سل زره او نه سوه او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا ده چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمن هیوادوال چې بیځایه شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمن هیوادوال څه کالې بیځایه کېږي، ځینې څلېرویشت ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بیځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بېځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ مي دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي رسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بېځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بېځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بېځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 950 کورنۍ سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2 ځلې مرسته شوې. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بېځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بېځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی. البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دي، یعنی د دوی غړتیاوی نسی پوره کولای. په خلک چې 400 ورکول کېدلې، دوی وسم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سپېر ته 400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګورې $200 کمی دی، خو یو کورنۍ سره چې مثلا 10 کسه غړي ولري، هغوی سره $2000 امریکایي په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي، او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له UNHCR څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم 400 ته پورته کړئ. UNHCR ویلی چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د UNHCR سره نه کوي. د UNHCR په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې UNHCR خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان دوستانو لکه چې تاسو هم شاید د رسنیو له لارې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه انتقاد کړی و او ویلي و چې دغو بندونو په ایران کې د اوبو سطحه کمه کړې ده. نو ګواښ یې کړی و چې دوی به د دې مسلې په وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي. نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم پر همدې مسلې خپل نظرونه راستولی دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ساکل یم، بشته د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې یم. دغه د ایران ولسمشر چې کومه وینا کړې ده، و ده ته زموږ دا پیغام ده ورته په ساله طرفه خو موږ په ځان باندې کمی پیره ده ولاکه ودرو او ستا له خوا دې فضل نه وي.
وسلام. السلام علیکم، محمد صادق د هرات. زه دا پیغام تاسو ته اخدم. روحانی صاحب، ته چې د سلما په بند کې د ملکیت دعوه کوي 400 کیلومتره د ایران له مرزه څخه لیرې دی، نو دا پر موږ باندې ولې یو ډالر سیل په $100 خرڅوي؟ نو پر افغانستان باندې داسې خیال او داسې ګمان ونه کړي. موږ تر تا زورور روس چې اټوم والا و تر تا غښتلی و، هغه موږ په یامو او په کولنګ سره ویاسي چې هغه ته وسله زموږ یزداکي و. نو دا فکر ونه کړي چې مقصد افغانان د هیڅ خوا نه دي چې یو ډالر اوبه د خیر سره په $2 تیلو در باندې خرڅ نه کو. رئیس جمهور ته زموږ دا تقاضا ده چې یو ډالر اوبه په $2 تیلو په حساب نه کړي، تر هغه وخت هیڅ صنعت ورسره ونه کړي.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. سما وطن خپل دادا چې د افغانستان ټول عبود پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هیواد ده چې په سلګون افغانان یې اتم کړی هم دي.
پیغام متقدری ور دغه وبو پر برابر باندې وای وای د افغانستان وبو زړه زغم وړ نه دي چې د دلری د خیر سره خلاص شي. موږ دا وو هغه دغه مطالعه کړې او خپل مو خپل د کې پر سر یې دوک پر فو باندې د دلری د خیر ما او بده د تو روان دي د زغم وخت ته نه دي چې دا شیل خپل را خلاص دي چې په جنگ او په جدل سره راځي. یوشته مې دی بس حرکت ورته راو کستا دي کورانه کبه دی د تیاری د فاده غره کې افغانستان هغه په غم لړلې دي. تاسو خاص یو غم دی تاسو او زه د نوزاد ولسوالۍ مې هلمند ولایت تقریبا زیات کم یو لک او هغه سره کور د دغه نوزاد ولسوالۍ مربوطات خلک دي. د باج خلکو سره ما دي دي هغه وای چې موږ پر کور باندې د خپل میماته سره نه د اشرف غنی سره غواړو، نه د طالب سره، نه د طالب په جنگ کار لرو او نه د اشرف غنی په جنگ کار لرو. چې هر وخت دی و غواړي چې جنگ کې جدل کې موږ کور سره ورته ولاړی. وسلام.
السلام علیکم. د زهګرادو د شوخه مل زیات مننه. افغانستان د ملي وسوال پوز د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران سره کم د مسلته خبرې کړې دي د یو د بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت سپاو کې د خپل بندونه وتړي تر څو به پاکستان ایران پر ضد کوي. طالبان او طالبانو طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څومره کوي.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپلې ستونزې مو راته ویلې دي او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پنگروش رنگ شے ستادا پنگروش رنگ شے ستادا پنگروش رنگ نی ہر سہارا وسلوی پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگروش رنگ شے ستادا پنگروش رنگ ہر سہارا وسلوی پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شنگ شنگ ज़ुल्फ़े ज़ालों ना